سلام ستړي مشه دا ماسپخین دو بجې دی زموږ د خبرونه زیاتره برخه دا مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې تکرار به خبري خو تر غوړې وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوهې درېمه ناسته کې به د دوی ځانګړې استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبې په ورځ د جون په شپږویشتمه ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری به د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې درېمه غونډه د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړیږي. د مدد شوې د طالبانو یو هیئت چې مشري به یې د طالبان د حکومت میان ذبیح الله مجاهد کوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوهې په غونډه کې د ښځو مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت امیر خان متقی وایي دوهې کې به د دوی پلاوی پر دوو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه توکو سره مبارزه او دویم هم پردوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبای وسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویاند عبدالقار بلخی پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلی دی دغه لیدنو کتنو کې د دوهې د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې وشوې. بلخوا د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړي د دوهې غونډې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی چې د دوی حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د دوی په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. تر دې وړاندې روزا اوتمبای به ویلي وو میرمن ویلي وو چې په دوحه کې میرمنې به په دوحه کې د دوهې په غونډه کې په اصلي بحثونو کې برخه ونه لري. هغه اعلان چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي وو. د امریکا ولسمشر او د دیموکراتیک ګوند نوماند جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری خواهانو نوماند ډونلډ ترامپ نن د جون 28مه د 2023 کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره تیاری نیسي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغه دوو کاندیدانو د مخامخ خبرې په داسې حال کې دي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زوړ ولسمشر او یو محکوم شوی مجرم ترمنځ د بحث شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د نوماندانو ترمنځ یوازې دوه دا ډول جنجالي مناظرې ترسره کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهمه ده. او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام په لومړۍ نیمه پایلوبه کې سولي افریقا د 9 وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. د لومړۍ ځل دی چې سولي افریقا د شل اوریزو سیالیو پایلوبه ته رسیږي. یاده سالی چې نن پنجشنبه د کابل پر وخت 5 بجې پیل شو او په چا افغانستان وګټله او توپخانه انتخاب کړه. افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په لاس ورکولو سره په 1.5 اورونو کې شپږ 50 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې یوازې عصمت عمرزی 10 منډې وکړې، نو ټول توپوهونکي تر 10 په کم منډو وسوځېدل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې مارکو یانس او تبریز شمس درې درې لوبغاړي، ناراکیا او روادا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړ شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اورونو کې پوره او پایلوبې ته ورسېدل. تر دې سیالۍ وروسته په نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر هم بشپړ شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ ستاسي قرباني وو. د طالبانو حکومت د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې یو کال کېږي چې د خلکو د شخصي ټلیفونونو د ثبت او رجستر پروسه یې پیل کړې ده. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی د جون په 14مه پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې دا ټلیفونونه د کورنیو چارو وزارت اړوند په انتک ریاست کې په پرمختللي الکترونیکی سیستم کې ثبتو راجستر کیږي. غلی قنی د دې کار موخه د ګرځند ټلیفونونو ساتنه او خوندیتوب یاد کړی دی. خو آیا تاسو په دغه پروسه کې خپل شخصي موبایل ثبتو راجستر کړی کنه؟ کله مو چې موبایل راجستر کوو هلته له تاسو څه ډول معلومات غوښتل شوي دي؟ په هغه فورمه کې چې د طالبانو حکومت لا جزئیات نه دي ورکړي او نه دي خبرې کړي، له تاسو څه ډول معلومات غوښتل شوي دي او آیا تاسو په دغه معلوماتو باندې لاسلیک کوئ او کنه؟ اندېښنه لري چې په دې ثبت سره به مو حکومت شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او کنه. کولای شئ چې نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې راته زنګ ووهئ او دغه پوښتنې را سره ځواب کړئ. له دې سربیره ده چې دغه موبایلونه څنګه ثبت او راجستر کیږي، امکانات شته او که نشته چې د طالبانو حکومت په کومې امکاناتو دغه موبایلونه ثبت او راجستر کړي، څه ډول ثبت کیږي؟ که څه هم د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي، خو نن موږ میلمانه لرو، له دوی وپوښتو چې د موبایلونو د ثبت او راجستر پروسه څنګه مخې ته ځي. په خبرونه کې را سره د پوهنتون پوخانی استاد، د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې پوخانی ټیم لیډر او امیر چوس مهال په جرمني کې د ټکنالوژي او نوښت په برخه کې څیړون کړي، رحیم الله سمندر او د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسدی. تاسو دواړه خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې کا سمندر صاحب، تاسو ته راشم، د طالبانو حکومت ویلي دي چې یو کال کېږي دوی د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او راجستر کوي، خو دغه خبره څو ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو حکومت خبره کړه. له دې وړاندې په دې اړه څه ښکاره نه ویلي. تاسو راته ووایاست د ټلیفون یا د خلکو د شخصي ټلیفونونو ثبت او راجستر پروسه څنګه ده؟
ډېره مننه تاسو ته، د تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مننه چې بلنه مو راکړه. په لومړي قدم کې باید ووایم چې د ټلیفون یا موبایل رجستریشن یا ثبت او د سیم کارتونو رجستریشن ترمنځ باید تفکیک وشي. په تېرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې او اړوند وزارتونو په دې برخه کې کوښښ کړی و چې سیم کارتونه باید ثبت او رجستر شي. اما دا چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، ګرځنده موبایل د ثبت یا رجستریشن پروسه پیل شوې ده. د ما په نظر دا د تخنیکي اړخه یو دوه جدا یا متفاوت کارونه دي، چې د سیم کارت ثبتول دي او دوهم هم د موبایل ثبت یا رجستر کېدل. په ټوله کې ویلای شم چې د سیم کارت رجستریشن په نړۍ کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مخابراتو او د ارتباطاتو د نړیوالې پالیسۍ او همدارنګه د هیوادونو په ملي پالیسیو په رڼا کې د دولتونو یا د مربوطه نظامونو مسؤلیت دی، تر څو د جرایم د مخنیوي په خاطر همدارنګه د په هیواد کې د موبایل یا د سیم کارت او یا همدارنګه د انټرنیټ کارونکو د ډیټا یا معلوماتو د اندازې په مخه باندې سیم کارتونه راجستر کړي. همدارنګه شاید بیر نور عوامل هم وجود ولري، اما د موبایل رجستریشن د سیم کارت لا رجستریشن سره یو جدا یا متفاوته موضوع ده. هغه هم به تخنیکی لحاظ هر موبایل چې په نړیواله سطح باندې تولیدی یا جوړیږي، هغه موبایل د IMEI په نوم باندې، یعنی په ساده توګه کوم وایو چې یو سریال نمبر دی، د هغه د طریقه هم هغه معلومات مربوطه مخابراتي شرکت سره وجود لري. په ټوله کې دا چې د موبایل رجستریشن مخې څه دي یا د کارون کنه کومه معلومات یا هغه ډیټا راټولې کی، نو هغه بستونه دي چې هغه په پالیسۍ او هغه پورې اړه لري. مننه.
کوربدان تاسو بیرته راوګرځم. جمیل باسط هم راسره ده. باسط صاحب، تاسو هم ستړي مې شیخ پرونی ته بخیر راغلی. دغه په ټوله کې مخکې سمندر سبیا دونه وکړه چې پر هیواد کې د ټکنالوژي او هغه مخابراتي ریاستونه یا کمې برخې چې په دې برخه کې کار کوي، اتمن دوی د پالیسیانه جوړي. خو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي، تاسو په افغانستان کې کار کړی دی، پاترا اداره کې یتمن د ټکنالوژي وزارت سبا مولا نږدې نه پاتې شوی یاستئ، دغه کار څوک کولای شي او دغه پروسه څنګه مخې ته ځي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ډیره زیاته مننه. لومړی خو سمندر صاحب ته او تاسو سلامونه وړاندې کوم، او دویم قدم کې من ازادي راډیو څخه چې ډیره مهمه موضوع راپور تکړه رښتیا هم دا مسله لنن څخه یا میاش دو څخه نه شروع زه چې کوم ټولنې سره تړاو لرم او ارتباطات لرم دا پروسه د داخله وزارت شروع کړي و تقریبا یو نیم کال څخه پاس او هغه وخت کې موږ ته دا چې اپروچ هم شو چې د لپاره یو مناسب سیستم جوړ کړل شي او بیا په دې برخه چې څنګه امپلیمنټیشن پلان شروع دی او څنګه په کاري ورسره براشم ولومړی په دې موضوع غواړم ټیکنیکل خبره وکم چې موبایل رېجستریشن څه معنی دا کار زمونږ په گاوند کې پاکستان هم کوي دا کار په گاوند کې ایران هم کوي او یو ځینې زمونږ هیواد په دې منځ کې داسې دی چې متاسفانه دا کار نه په جمهوریت کې کېده او اوس هم په صحیح طریقې سره نه کېږي دا یو کوچنی داوا ده پیلان دا راځم چې څنګه داوا ده پاغي به هم خبره کوو موبایل رېجستریشن او څنګه سمندر ته بوولې د سیم کارت رېجستریشن او د موبایل په جلا خبرې دي سیم کارتونه په تذکرو باندې رېجستر کیږي هغه پروسه هم اوس شته اداره کې روانه ده پاغي هم که ضرورت ورانه بواچو او دویمه د موبایلونو هغه سیټونه یا هغه ټلیفونونه چې زمونږ په لاس کې دي د دې رېجستریشن عموما په نړۍ کې د IMEI واسطه سره کېږي انټرنیشنل موبایل اکوپمنت ائیډنټیټیز چې ورته وایي هر موبایل زمونږ ایتاسې یو خاص 15 عددي نمبر لري چې په هغه باندې پیژندل کېږي جمع یې نور معلوماتي موږ ورته په تخنیکی سلام میتا ډیټا ورته وایو یاد دي دي علي یاد دغه موبایل یاد دي وایس پاکه معلومات چې هغه کې مهمه برخه آی ایم ای آی دا ورپسې د موبایل ماډل او سایز او نور اسپیکټس هم موجود وسیږي عموما په نړۍ کې د موبایلونو رېجستریشن د آی ایم ای آی په واسطه سره کېږي چې یوې د سی ای آی آر پنامه سنټرل اکوپمنت ائیډنټیټی رېجستریشن یو سیستم دی چې هغه په نړیوال سټانډرډ برابر خلک امپلیمنت کوي او بلې د لوکل ډیټا بیسونو په واسطه یا د لوکل ډیټا بیسونو جوړول دی او پاغې کې خپل خپل د ایمیانو رېجستریشن دی او د ریسپټ کول دی د کارت موبایل رېجستریشن وای زما د معلوماتو په اساس فعلاً په افغانستان کې دغه طریقه کاریږي یو لوکل ډیټا بیس ډیزاین شوی ډیولپ شوی دی ډیر ساده شکل سره او د قومندانۍ ولخوا مختلفو قومندانۍ ولخوا په ولایاتو کې فورمیت توزیع شوی دی د موبایل دکاندارانو هغه دکاندارانو چې د شاروالۍ سره ثبت او رېجستره دي هغه ته یو فورم ورکول کیږي چې هغه موبایلونه چې شته اوس در سره دي یا خرڅي او یا اخلي د دې موډل نوم کمپنی برانډ جمع ایمای به تماته په دې فورم کې لیکي بیا دوه فورمې راټولې د معلومات او یو سیستم ډیولپ کړی دی په هغه کې انټر کوي ډیټا انټری کوي کوم چې ډیر مینوال طریقه ده او افیشنسی ډیر زیاته کمه ده دا چې موبایل رېجستریشن ته موږ ولې ضرورت لرو یا د یو ملت په توګه یا د یو ټولنې په توګه دا هم مهمه خبره ده کاش چې پخوا نظام دا کار ته سره کړی وای خو اوس هم یو ضرورت ده مهم ضرورت دی د جنایي پیښو انویسټیګیشن کې ډیر په دقت خوري چې کوم دیوال لري
خغله بس مدته یو پښتنه پیدا شو کله چې له دکاندار نه وختل کیږي چې تاسو دغه موبایلونه چلري یا خرڅوي یا اخلي دا باید رېجستره کړئ دغه موبایل ټول جزئیات ولیکي د کورنۍ چارو وزارت ویان په خپل اکسپانې لیکلي دي چې د دغه ثبت راجستر په پایله کې څو تنه غل نیولې دي کله چې موږ بیا د جرایم موضوع ته راځو دا په دې معنی چې غل نیسو موبایل ورناخلو او کوم کس چې خاوند دغه ته وړو دغه ځکه بیا د جزئیات چې یو کس پورې وز موبایل مربوطیږي یا نه کارون کوي دغه جزئیات چرته لیکل کیږي
اگزاکټلی امدا مسله مهمه ده چې دوه کوم خبره کوي دا کار په خپل ذات کې یو درست کار دی ما درته وویل چې ډیر خلکو دا کار امپلیمنت کړی دی او دوه مهم وجه لوجه دا امپلیمنت کیږي لومړی دا چې د غلاو او جنایي پیښو د انویسټیګیشن لپاره دویم نظامونه د ټریکینګ لپاره استعمالي دی او چا پیدا کول د یو چا ټریکینګ کوي، د یو چا په سارولو کې د موبایل رجسټریشن پکاريږي. دوه فعلان چې کوم خبره کړي هغه دا ده چې دوی د جنایي پیښو او د غلاو د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړی دی. د همدې خبر پر بنا باندې زه باید یو بل څه تخنیکی هم اضافه کړم چې متاسفانه په نړۍ کې د ایمیانو بدلول پاکستان کې ډیر زیات تر سره کیږي. په هند کې دا 2040 کې د ویوو موبایل 2500 موبایلونه په یو ایمی باندې پیدا شول، یو موډل، یو سایز، یو معلومات، سیم ایمی نمبر. یعنی فرض کا په افغانستان کې لږ دکانداران تا ته یو نو معلومات درکې، ته خو نشي ویریفای کولای چې دا د کم موبایل مربوط کیږي. دغه فراډ هم تر سره کیدل شي په دې کې په ایمی رجسٹریشن کې. اوسو واقع په افغانستان کې زما په انده ډېر زیاتې کمی واقع دي، او هغه فعلا هغه خلک چې جرمونه کوي هغه ته د علم لا نشته دی چې زما ایمی ټریکیږي چې کزی دوباره فعال کوم. او دا واقع داسې نه دی چې اوسو شاوخوا اوسو څومره یاد کړی دی کورنۍ وزارت چې دا دی غله دونی ولې کیدلې چې یو چا دی موبایل پټ کړی اوسېږي په بل چا دی خرڅ کړی وي، او هغه کس نیول شوی وي لاغې څخه موبایل اخیستل شوی خاوند ورکړل شوی وي. یعنی دا هم غلطه احصایه ده چې ته وایې ما اوسوه یا څه د پاسه اوسوه کسان یا د جرایمو مخنیوی کړی نه، بلکې تا دا آیډینټیفای کړی دي. او دا دې له وجې شوی دي چې پیلان د دې کار لپاره د غلو سره یا جنایي کسانو سره کس چې دا واقع کوي د غیلم نشته دی. که واقع شنو دا ګوند پاکستان کې ډیر داسې سافټویر شته، هارډویر بیس ایمی چینجنګ پلیټفارم دی چې ایمی بدلوي او موبایلونه یوز کوي. البته پاکستان کې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره کوي. د یو ډیر ښکته ماډل د کوچني موبایل ایمی راخلي په آیفون یا په جیک سمسنګ ماډل ویوو په دې باندې لګي تر څو دولت یې وخی چې دغه ایمی نمبر زما ډیر ښکته ماډل دی او د ټیکس کم ورکوم. په افغانستان کې خلاده شې نشته دی. نو دا داوا هم درست نه ده زما پانچ دغه ټول واقعا اوسو شاوخوا دي غلل نیول شوی یا دي د جرایم مخنیوي دي شوی کیدلای شي یو ستان اندازه پکې شوی، خو دا ریالیستک نه ده د ایمی په واسطه یا د موبایلونو د رجسٹریشن په واسطه د جرایم مخنیوي مفید ده. بل خبره د ایمی یا د موبایلونو د رجسٹریشن یو فائدہ بل ده نظام لپاره، هغه نظامونه چې غواړي څوک کرک کی څوک پیدا کی وساري، نو دا ډیر لوی رول لري. کته کڅوګه او اکټیویټی کوي یو ځکه موبایل سويچ اف کوي او په بل ولایت کې سويچ ان کوي، نو دوی تدارک خبر ورځي چې دا موبایل لدی ځای په دې ځای کې به تا آن شو یا ټریکینګ کوي. نو دا مهم مسایل دي د موبایلونو رجسٹریشن دا چې څنګه امپلیمنت شي باید په کار دادا چې د اساسي قانون په برخه کې د سایبری امنیت یو قانون برخه موجوده وي. کوم چې متاسفانه موږ فعلا اساسي قانون هم نه لرو او کوم قانون هم دې لپاره نه لرو دا حق هم نه جوړیږي.
خلې بس په دې چې څنګه په افغانستان کې پلی کېده شروع سبم ډېر خبرې وکړو. زما ته پوښتنه لام پاتې ده چې کله چې دغه ټلیفون موږ سب راجستر کوو د کارونکي نوم په کې لیکو کنه؟ لکه زما ټلیفون دا د زکاره ومه، زه غواړم دا ټلیفون وېسمال ته سب راجستر کوم، دوی ماته فورم راکړي، زه به د خپل موبایل ټول جزئیات لیکم، خپل نوم هم لیکم. او که دوی مثلا مان دا پوښتنه وکړي چې چیرې اړتیا شوه ستا موبایل ورک شو، مونږ کولای شو ستا موبایل ټریک کړو کنه؟ لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه، او زه وایم چې تاسو کولای شئ د دې په پای کې خپل امضا وکم او دغه فورم دوی ته تسلیم کړم. فرض که بل ورځ د قانون خلاف یا د دوی د حکومت خلاف یو کار وکم، دوی ما ټریک کولای شي په دې اساس باندې زما غا ډیټا کارولای شي کنه؟
او دا کار کولای شي. کلم چې ډیټا د دوه تر د هر چا لاسته ورسیږي، کمپیوټرایز شي، ټریکینګ او پیدا کول اسانه. خو زه دغه یو وضاحت ورکول غواړم، دغه فورمې چې تقسیم کیږي د چا انزا نه غسل کیږي،
نوم څنګه؟
نوم تذکيري شمیره دا غسل کیږي،
آدرس
هغه د دکاندار څخه، مشتری څخه نه. دکاندار وایي چې ما په پلان کې دا موبایل خرڅ کړ، هغه پلان کې څنو میږي او تذکيري نمبر یې څه ده او نور څه معلوماتو ما ته غفور هم رسیدل او د سی ماته نه همیاش مخکې دوه وخت ورته سیستم برابر کړي د اتحادیه د موبایل فروشان او د خلکو د کابل.
خو کله چې کابل کې څوک موبایل اخلي دغه جزئیات ورنه غواړي، لکه ما کابل کې کتلې دغه جزئیات خو دوی ورنه غواړي، لکه دکاندار خو چانه پوښتنه نه کوي چې نوم دې څه ده یا تذکره شي خو ورنه غواړي، ادرس هم ورنه غواړي.
په بیخي ابتدایي سټیج کې دوه یو څه اندازه دا کار امپلیمنٹ کړي، خو دا زه بیا وایم دا ریلایبل نه دی، لکه واقع ته نږدې کار نه دی. ته نشې کولای چې د هر چا موبایلونه راواخلې او فورمه ډک کړي او یو اوږد پروسه دلته جوړه کړي، او په دې سره مخنیوي هم نه کیږي د ډېرو واقعو، ځکه دا کار پراپر نه دی، په صحیح طریقه نه دی. نو دا کار لکه امپلیمنٹ کړي خو ډېر کم ځایونو کې، او دا فورس کوي په زور، لکه دکانداران د اتحادی دو فشار لاندې نیولی او اتحادو دکانداران فشار لاندې نیولی چې تاسو باید دا کار وکړئ.
مندنه کور ودان خغله بس تاسو بیرته راوګرځم. خغله سمندر که تاسو ته راشو، د خغلی بسل خبرو داسې ښکاري چې د دې کار پلی کول یا په ټوله کې په یو هیواد کې عملي کول یو څه د ستونزو تر څنګ له ګټو نه ظاهرا هغه څه چې ولس ته ګټه ده کمه ده، حکومتونو ته یې ګټه ډېره ده. که چیرې داسې وي ډېر د ولس په ګټه باندې نه تمامېږي او د حکومتونو په ګټه باندې ډېر تمامېږي، دلته حکومتونه د دې تر شا خپل هغه سیاسي او کمې موخې چې دوی لري هغه لټوي، که نه بیا هدف دا ده چې د ولسونو ته امکانات برابر شي او دوی وکولای شي هغه ستونزې چې په تخنیکي لحاظ باندې د ټلیفونونو د ویش نه یا د ټلیفونونو د کارونې نه په ټولنه کې جوړیږي هغه حل کړي.
ډېره مننه. لکه څنګه چې بسیت صاحب اشاره وکړه، په ټوله کې د سیم کارت رجسټریشن که څه هم د پروسې په خانه شروع شوې و، خو په اوس وخت کې تاسو هم راپورونه به تعقیبوئ. د سیم کارت فعال کېدلو لپاره لومړی اساسي شرط هغه دی چې کله یو مشتری یو سیم کارت ترلاسه کوي، دوی باید خپله الکترونیکي تذکره، یعنی هغه د سیم کارت خرڅونکي که هغه د دوی هغه په اصطلاح ریسلر ورته وایي یا دکاندار او یا خپله د مخابراتي شرکتونو څنګه اوسي، دوی که الکترونیکي تذکره یا کاغذي تذکره او په ژوندۍ بڼه عکس د دوی ورنه کړل شي، هغه سیم کارت مو په نظر نه فعالېږي. څومره چې زه معلومات لرم، نو په لومړی قدم کې د سیم کارت په رجستر کېدلو کې د مشتری مکمل معلومات، د تذکرې شمیره او د هغه هویت ډیټا مکمله مخابراتي شرکت ته استول کیږي، او بالاخره د سیم کارت فعالیږي. د سیم کارتونو په اړه باندې موږ ګورو چې د تیرو کلونو نه را په دې خوا د سیم کارتونو د کریډیټ څخه 10% مالیه ګرځول کیږي. اوس که راشو د موبایلو رجستریشن ته، لکه څنګه چې باسیت څه وویل، ما مخکې اشاره وکړه د موبایل د رجستریشن دپاره آی ام ای آی یا هغه په ساده اصطلاح سریال نمبر کارول کیږي. د ما په نظر د موبایل رجستریشن د مالیې راټولولو دپاره یو بل لاره خلاصولی شي. که موږ تاسو وګورو لنډ، موږ تاسو ګاونډي هېوادونه په ایران او پاکستان کې باسیت څه اشاره وکړه، ترڅنګ دې چې سیم کارت راجستر شي، مشتریان یا د موبایل کاروونکي دوی باید خپل موبایل هم راجستر کړي، او هر کله چې دوی دولت ته ټاکلی فیس ور نه کړي، دوی موبایل د کار لري. دا په دې معنی چې یو فال سیم کارت موږ په دغه موبایل کې واچو، دغه موبایل به نور کار نه ورکړي. دا په دې وجه چې دوی باید مالیه ورکړي.
نو هر کاروونکي مالیه ورکړي او بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، هر کاروونکي چې موبایل کاروي مالیه به ورکړي.
دقیقا. په پاکستان هیواد کې که موږ تاسو وګورو، که یعنی د موبایل یو هانډسټ چې ورته وایي په انګلیسي کې، یا موبایل که دوی راجستر نه کړي، یا په دوو کلو کې یا په یو کال کې چې څومره هغه ټاکلی وخت ټاکلی فیس دی که هغه دولت ته ونه سپاري، نو دوی په موبایل کې سیم کارت کار نه ورکوي، البته هغه دستګاه د کار لویږي. نو دا په دې معنا چې د سیم کارت 10% مالیه یا د کریډیټ مالیه نه اضافه که دولت وکولای شي چې مثلا په ملي سطح باندې دوی موبایلونه راجستر کړي او مالیه وضع کړي، نو په دې اړه تر اوسه روښنایي نشته او تاسو په دې اړه معلومات ورنه کړل. دا یوه موضوع ده. او دوهمه موضوع دا چې د امنیتي نگاه ده، څومره ګټه رسوي، یا د جرایم په برخه کې یا د غلو په برخه کې، چې تاسو یادونه وکړه. دا نو په ټوله کې په موخو پورې اړه لري، اما په ټوله کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د قانون په اساس باندې د مخابرات و محرمیت و ډیره مهمه موضوع ده. په نړیوال قوانینو کې همدارنګه د افغانستان د مخابرات و یا د مخابراتي خدمتونو پالیسي کې هیڅ څوک نشي کولای حتی مخابراتي شرکت هم باید یو مشتری ډیټا یا معلومات ترلاسه ونه لري. یو د مشتری هویت چې د شرکت سره ثبتیږي او یو د چې د دغه وسایل یا د موبایل د لارې کوم غږیز پیغامونه یا تلیفونی اړیکه یا مثلا وایس اوور آی پی د انټرنیټ طریقه مثلا مسیج کیږي په ټوله کې دغه ډیټا ټریک کېدل او د دې کتل د ما په نظر باندې ډېره ستونزمنه خبره ده. اما دا چې موږ د فامیلی سره هوا کولای شو دغه
خو ښاغلی سمندر که چیرته بیا سیم کارت د یو چا ثبت وي ورسره ټلیفون یې ثبت وي بیا ستونزمنه ده کنه بیا کولای شو چې دغه شخص موبایل ته ځای ته موبایل کې چې هغه ډیټا دغه ته لاسرسی پیدا شي؟
د ما په نظر د موبایل ډیټا ته لاسرسی آسانه نه دی. هغه موبایل اپلیکیشنز یا هغه مخابراتي خدمتونه چې یو مشتری د هغه نه ګټه اخلي ډیټا د ما په نظر باندې لاسرسی هم سخت دی او دغه ډیټا مکمل راټولول هم د تخنیکي لحاظ د ما په نظر ستونزمن کار دی. په ټوله کې دا یو هغه ملي بستر یا هغه ایکوسیستم که موږ ورته وایو د ټکنالوژي له اړخه د بودیجې له اړخه او د منابعو له اړخه د دې سیستم تطبیقول وخت هم غواړي او په څنګ کې دغه منابع هم غواړي. او د ما په نظر د افغانستان په مارکیټ کې که موږ وایو په ځانګړې توګه موبایلونه یو که موږ تاسو وګورو تېرو کلونه فیک یا جعلي موبایلونه هېواد ته واردېږي، یعنی چینایي موبایلونه راځي مثلا یا داسې موبایلونه چې دغه آیمی آی په نړیوال هغه باندې راجستر نه وي. او دوهمه خبر دغه ده چې لکه څنګه باسي صبح اشاره وکړه د موبایل دوباره ترمیم کېدل یا د ایم ای آی او د موبایل د سټیټ بدلول د بله پیچلتیا یا ستونزه ده. او د ټونه بله پیچلتیا د ما په نظر باندې هغه دغه ده چې یو کس دوه موبایلونه کاروي. موږ او تاسو ګورو ډېر کسان د یو موبایل په ځای باندې دوه یا درې موبایلونه کاروي، نو هغه باید ټول راجستر کړي. اگر که سیم کارت یو وي یا دوه وي یا درې وي، نو په ټوله کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د مالیې راټولولو دپاره هم لاره خلاصولی شي. اما دا چې د دغه کار تر شا موخې څه دي، دا نو بیا د په هغه پالیسي پورې اړه لري چې د مربوطه ارګانونو لخوا پلی کیږي یا په دې برخه کې دوی قدمونه پورته کوي.
مننه کور ودان. ښاغلی بسیط که تاسو راته ووایئ، ښاغلی سمندر یادونه وکړه چې د مالیو لپاره دا یو داسې لار ده چې حکومت کولی شي مالیې پرې راټولې کړي. تاسو مخکې هغلته فراډ ته اشاره وکړه چې ځینې کسان پاکستان مو یاد کړو چې هلته عادي ټلیفونونه د آیفون په نوم باندې ثبت راجستر کوي. کوم مالونه چې افغانستان ته ځي، دا خو معلومه ده چې که د بهر نه ورځي په ګمرکونو کې دوی مالیه ورکوي تیاره، که هغه موبایل ورځي که هر څه ورځي، د دې سربیره به نور هم بیا خلک مالیه ورکوي د دې ټلیفونونو لپاره که نه هماغه مالیه چې هلته په ګمرکونو کې وزه کیږي په هغه کې به زیاتوالی راځي؟
ډېره مننه. زه چې څنګه ګورم چون دغه کار یو امنیتي ادارې شروع کړی، نو زه فعلاً فکر نه کوم چې دا د مالی لپاره وي. که چېرته د مالی اراده وه او د مالی له وجې وه، نو بیا به دې لپاره موږ اداره لرو، اترا یا مربوطه ګمرکات وغیره دا لړی کېږي، هم مالی اغسل کېږي په میدانونو کې، تورخم او نورو ګمرکاتو کې دا کار ترسره کېږي. بل که چېرته د دې هدف د مالیو راټولول وینې، بیا وزارت داخله تاسو فکر کوئ چې یو خمرجې د دې ډاټا د ثبت کولو او ساتلو لپاره د مالی لپاره خپل ادارات موجود دي. او دویمه خبره دا هم لکه د افغانستان مارکیټ معلوم مارکیټ نه دی، څومره موبایلونه په کومه لار راځي دغه یو غټ سردرد دی. دا چې تیر نظام کې هم دا کار نه ترسره شوی، زمونږ تاسې دغه بارډرز او دغه د اموالو تګ و راتګ لپاره د یو منظم سیستم نشتوالي له وجې دا یو سخت کار دی چې دې په مالی باندې کنټرول وشي. خو دا کم شی چې فعلاً اناؤنس شوی، اعلان شوی دی او خبرې خپور شوی، ما ته فعلاً د مالیې د راټولولو نقطې نظره نه ښکاري. د دې تر شا ما ته دوه موخې دي، یو د جنایي او د جرمونو د غلاو کنټرول هڅه کېدلی شي، او دویم هلته شته کسانو هلته چې څوک اوسېږي د هغو د ټریکنګ لپاره، د هغوی د تعقیب لپاره دا یو ښه سورس کېدلی شي. یو شی باید تخنیکي لحاظ نه زه یادوري وکړم چې د موبایلونو د ایمیا یا سیریال نمبر یا د موبایلونو ثبت چې دی د وزارت داخلي سره ډایرکټ دا بې معنا کار دی، تر څو پورې چې مخابراتي شرکتونه وزارت داخلي ته پوره معلومات ور نه کړي چې دغه موبایل چیرته فعال دی، چیرته استعمالیږي، یعنی هماهنګي د داخلي وزارت سره ونه کی، نو له دې څخه څه جوړول دا ګران کار دی او یو قسم یعنی زه 100% مطمئن یم دا یو بې معنا کار دی. نو وخت چې یو کار تر سره کیږي دا غي لار نه ده چې مخابراتي شرکتونه ور سره ډیټا خپل شریک کړي، دا یو بل دروازه یو بل سردر جوړوي ملت لپاره، ځکه زمنګ ډیټا مخکې لمخکې د مختلفو ادارو سره شریک ده، د امنیت سره شریک ده، د اطرا سره په ریئل ټایم کې د 10% دغه چې راټولېږي ټیکسس هغه سره شریک ده، او که یو بل اداره د عوامو ډیټا ترلاسه کول شروع کړي نو دا به د ملت په سطح لکه یو د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه منګه دا کار که تر سره کوو باید یو قانون لاندې تر سره شي. منګه فعلاً په افغانستان کې یو قانون متاسفانه نه لرو، بیا په خاصه توګه د ډیټا د ساتلو خپل سټنډرډز دي، لکه په اروپا کې د جی ډی پی آر یا جنرال ډیټا پروټیکشن.
وبخښه دا خبره مدلته قطع کوم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې اړه باندې تاسو ته یو فورمام راغلی و غوښتنم درنه شو چې ورسره پکې کار وکړي. اتمنه هغه وخت کې داخلي وزارت یا کوم ځینې چې تاسو ته دا غفر راغلی و د دې موضوعاتو یادونه به کړی و، تاسو ورته په دې برخه کې څه وړاندیزونه کوئ؟ ځکه چې مختلف ادارې په عین وخت کې مختلف یو رقم معلومات راټولوي، څوک ټلیفون ثبتوي، څوک د چا سیم کارت ثبتوي او مالیه ګرځوي، یعنی دا د ادارو د هماهنګۍ یو وړاندیز مو نه کړ یا دا خبره مو ورسره شریکه نه کړه چې د کورنیو چارو وزارت اصلا د دې کار سره غرض نشته ده یا دا د کار برخه نه ده؟
نه، ما ته د هغه وخت کې په قندار کې د موبایلونو اتحادیې سوګو چاغو د خپل د دکاندارانو د اسانتیا لپاره دا کار وخته چې دغه یو فرمه ده، موږ نه دولت غواړي چې باید دا نو ډیټا ځان سره وساتو، دا په اوراقو کې ساتلی سخت کار دی، نو دې لپاره که یو سیستم جوړ کړی شي. تجارتي خبره واغه خو نن چې دا خبر خپریږي او تاسو خبرونه، نو زه دا ډاټ سکن کولای شم چې هغه د لپاره د هغه مقصد امدا کارو، هغه د دې ادارې لخوا تماس نو بلکې یو تجارتي د یو سافټویر یا د سیستم جوړول د یو اتحادیې لپاره ول، او هغه وخت کې نو هغه فرمه چې ما وکړه اوس دا خبر سره سر ورکوم، نو دا هغه پروسه.
او فکر کوي زیاتره کسان چې په دې برخه کې ذکر کړی وي کاغه بهر او کاغه د افغانستان دننه و بهر چې خو نور هیوادونو کې پناه واخیسته چې د افغانستان دننه مو وتل، فکر کوي دغه کار اسانه کار دی؟ یو څو متخصص او کسانو پرته چلته پاتې دي پسانه کېدلی شي؟ یعنی که متخصص کس نه وي د دې کار امکان شتون لري؟
نه، متاسفانه چې اوس په افغانستان کې د عمره متخصص کسان نه دي پاتې، او د دې کار امپلیمنټیشن یا تر سره کول اسانه خبره نه ده. هو، د یو خبر جوړولو لپاره، د یو نوم جوړولو لپاره شروعاتي کېدل شي چې یو څه ابتدايه شروع شي، خو ته چې کله اپریشن وړاندې وي سي پراخه کې بیا غو مشکلات د مخ ته ټول راځي، او هغه وجه دا چې کم سټنډرډ نه لري، تکم متخصصین نه لري چې دا کار د تفصیلي طریقه تر سره کړي. نو شروع ډیر خوندوري چې ته یو ویب سټ په شکل دی او ډیټا بیس پر ګراف په شکل وګوري، یو زر 2000 کتان د سر رجستر شي، نو د یو ملت کنټرول خو په دغه عمره کوچنۍ سیستمونو نه کیږي او نه په دغه عمره کمو تخنیکی متخصصینو دا کار کیدل شي. شته ده ډیر کم متخصصین هلته په خاوره کې پاتې دي، او هغه زه چې څومره پوهیږم زیاتره په دې خاطر کې چې بیرون وظیفه سو غواخلي سو په یو باندې او په بل باندې ووځي.
مدنه تاسو به تر وګورئ اوریدونکو لپاره پته مې دوی برا واخلو پښتنې به هم الله تاسو پښتو واتس اپ کې را سره یو اوریدونکو ل ډیر وخت پته مې نو مور ته واخلې او د کم ځای موړي کني ولې
ډېر زیاته مننه اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ورسوالۍ
خادم صاحب مهرباني تاسو په سیمه کې د ټلیفونونو ثبت رجستر پروسه پیل شوې ده کنه؟
نه، خپل خو د واشر ورسوالۍ کې زه د هلمند واشر څخه غږ نه په واشر کې نه د پیل شوې، په یوازې په مرکزی سیمه کې ستا الته زغه دوه نمائندگان چې د سیمه کارتونه رجستریږي، بلکې په مومن کې ټول هغه شمیرو ته په جواز افغان د سیم شمیرې کې تاسو کوم نور شمیرو خلاصه په اړه درک نه درم، نور سیم کارتونه چې د اطلاعاتو د نور هغوی ته به وړاندیزونه راغلي او که بنه خو افغان بیسیم ته ګړې په ګړې دا میسجان راځي چې ستا شمېرې بندېږي او د ځینو کسانو زه درک لرم چې هغه سیمکارټونه یې ورته بند کړي وي. خو دغه راجستر پروسه چې ده زما په فکر باندې دا داسې یو صحیح یا شفافه نه ده روانه.
خادم صاحب، د سیمکارټونو د ثبت راجستر په اړه خبرې نه کوو، د موبایل په اړه باندې چې تاسو یې په لاس کې لرئ کاروئ، د دې په اړه خبرې کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دا هم ثبت راجستر کوي، د دې نه خبرې د طالبان حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کوم ټلیفونونه چې تاسو په لاس کې لرئ ګرځوئ استفاده ورنه کوئ، دغه باید دوی حکومت سره ثبت راجستر کوي. فکر کوي ښه کار ده؟
څخه چې فکر کوم دا خو ډیره غټه خبره ده، د دوی تر قبضې دا به بیخي ډیره لوړه وبنه امکان نه لري، ځکه چې په ورځ کې څو ټلیفونونه سره تبادله کوي، بیا سودا کوي، پلوري، هغه بیا څوک افغانستان ته را روان، څوک بیرته ایران ته ځان سره وړي. دا به انکاونه لري چې مکاټونه موضوع لاسي سب سره ونه رسو، ځکه چې مکاټ زما د زیاستا په تذکره راځي سره ومه، دا چې وګړ وړ حال را روان دي، د خپل د نمائندګۍ ته ورغنه تر اوسه نیمه سم کاټونه نه سبته یو مهم تر مخه سم کاټونه او دا چې موبایل نه سبته دا خو ناشنه ده، زه فکر نه کوم چې دا سی اوس او کول سم ګټه به ونه لري.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې خادم صاحب چې واشیر نه دی اړیکې نیولې، بل اوریدونکو هم را سره شته، نو مور ته وخلې لکم سم اړیکې نیولې.
السلام علیکم خور، سلامونه می قبول کزم، احمد اشرف د کندهار ولایت درغندا ولسوالۍ ز ټلیفون ته کړم.
اشرف صاحب، تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو ورته خبري یاستئ چې د طالبانو حکومت یو پروسه پیل کړی دا ول خلکو غواړي چې پکې خپل شخصي ټلیفونونه ثبت راجستر کړي.
مننه خور جانې، یو سلام مېلم صاحب ته وایم، او اختر محمد خادم صاحب ډیر شایسته خبري پر وکړلې، سلامونه مرته وایم. خور جانې، دا ډیر ښه موضوع هم ټاکلې ده، څه څه خمر ډیر خوشاله خور چې دا په موضوع مو خبروي. موږ تر اوسه دا سي په دې تر چې پای کا سره نو خبر لکه خادم صاحب چې ولله دا ټلیفونو راجستر شې، یو د سیمه کارتو خورجان، یو د ټلیفون دی نه. نو تبا ور وک خورجان ګور دلته چې یو تذکره په څواخ جوړیږي چې اکثریت خلک وسا کاغذي تذکره خو خاص قبلې لانه، نو بل تاغه تر څنګ دلته په دا کاغذي کې یو رقم تذکرې وي چې بعضي په ولایت کې سوي دي، بعضي د اخر په دا ولسوالۍ کې وصولل چې خلکو د ولایت ته لاسرسي نه وکولای. نو د رښنایي واغ کې یو خلک د پرېږده چې سیمه کارتونه خلکو ولا کړی رجستر کړی. نو دا به زم خورجانې ډېر غټ مشکل بولم دا د ټلیفونو ده، او دا یو پښتنه بل د سکوم چې دا ټلیفونونه خو دوه ترتیب ټلیفونونه دی، اوس اکثریت خلک دا د واتس اپ او د نیټ ټلیفونونو استعمالي دا زموږ په سارا او یا په نورو مملکتو کې ولسوالۍ کې د سارا ولسوالۍ لکه نیش، غورک، یا روزګان کې دا کښنی ټلیفونونه دي چې واځي د زنګولو د لپاره خبرې پکې. نو دا د غټ ټلیفونونه دي کګر ټول سبتي
په دې اړه خو طالبانو حکومت څه نه دی ویلي په خپل خبرو کې چې په ټویټر خبرې کړې دي، ویلي دی اوازې ګرځند ټلیفونونه. نو د ګرځند ټلیفونونو هدف دا دی چې هغه وړه ټلیفونونه وي که غټ وي که سکرین لري که نه لري، نو ټلیفونونو ثبت راجستر والا، یعنی چې تاسو ټلیفون کاروي هغه ثبت راجستر کیږي که هغه وړوکی وي که غټ وي. خو بیا موږ بل باندې په دې رڼا واچوي چې د دې هدف څه شی ده.
ورې واپښتنه ام پاته
مهرباني،
ما واپښتنه درلوده، ما ویل مال که سیم کارت وي که ټلیفون وي د راجستر ته خو موږ معنا خوشاله یو، موږ وایو چې دغه اسانتیا پکې راسي، هغه که د سیم کارت وي که د ټلیفون وي. نو اوس د یو ټلیفون دپاره اوس داسې ټلیفونونه شته چې یو نیم سل افغانۍ قیمت وي، خلک جنګ کوي، د دې دپاره به نو هم کابل ته ځي برای تر مز شکردانه په اصطلاح باندې پښتو کې متل دی، ډېر اصل نومر وایي چې دا لړۍ که د سیم کارتو وي که د ټلیفونو وي ولسوالۍ ته وایي چې دا لړۍ وغځلو سي بخصد بره به خلک لاسرسی ورته کولی سي. دغه یوه غوښتنه د حکومت څه لرم، د میلمه صاحب څه هم دا پوښتنه لرم چې دغه معلومات دی پلاره ته راکړي چې هغه غټ ټلیفون که کوچنی.
مننه کور ودان، دوی به حتما تاسو ته د دې پوښتنې ځواب درکړي. خب سمندر صاحب، د دې اوریدونکو اندېښنه هم دا و چې د سیم کارتونو د ثبت او راجستر په څیر باندې د پیسې ډیر دوی په زحمت نشي، ځکه چې هغه الکترونیکی تذکره غواړي او بیا به ورځي ولسوالۍ کې به ثبت او راجستر کوي. تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د ټلیفون او سیم کارت ثبت سره فرق لري، خو بیا هم د دې اوریدونکو د ډاټګرۍ لپاره یو ځل بیا ورته وایي چې ټلیفون څنګه ثبت او راجستر کیږي لنډو کې.
ډیره مننه.
مخکې ما وویل چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره لکه څنګه چې د سیم کارت لپاره پیچلې وه کلونه ونیول او اوس هم دغه پروسه ادامه لري چې په ټوله کې یعنی هغه سیم کارتونه چې کارول کیږي حتی مخابراتي شرکتونه باندې فشار راوړل شوی دی چې دوی خپل مشتریان دې ته قانع کړي حتی د ما په نظر مخابراتي شرکتونه اعلانات هم کوي چې حتی که تاسو خپل سیم کارت راجستر کړئ تاسو به یو جایزه ګټونکي شئ یا دومره کریډیټ کارت ورته ورکوو دا په خپل کې د خلکو هڅول دي چې دوی خپل سیم کارت راجستر کړي اما مخکې ما وویل چې د دې پروګرام لپاره منابع یعنی افراد موجودیت ډېر ضرور دی او ټکنالوژي او همدارنګه د دې لپاره بودیجه پکار ده او په څنګ کې ډېر وخت ته اړتیا ده لکه څنګه چې دغه اوریدونکي وویل دوی خبره پر ځای ده که یو څوک یو ساده موبایل کاروي دا خبره خو تر اوسه روښانه نه ده تاسو هم وویل چې د دې نه موبایل د راجستریشن هدف کوم موبایل دی هغه ساده تلیفون چې پاره تنه د سیم کارت طریقه اړیکه نیول کیږي او یاده چې پاره کې انټرنیټ هم کارول کیږي خو که هر موبایل وی که په ولایاتو په سطح باندې دی ولې سوالای په سطح او د کلیو په سطح باندې ارته دوی څنګه ونه لري او دا چې دغه ډیټا د کوم ارګان د طرف راټول شي دا چې مخکې باسي څوبم په دې اړه خبرې وکړې چې وزارت داخله د ما په نظر ما مخکې موبایل چې دا ملي پالیسی ملي پالیسی په دې معنی چې هغه کې هغه کېل یا اړوند وزارتونه او ټول اړوند هغه سټیک هولډرز چې په انګلیسي کې ورته وایي یا هغه برخه چې هغه کې مسؤلیت لري هغه مثلا ک د مالی وزارت د مالی اړخه مسؤلیت لري همدارنګه اطلاعات فرهنګ هم په دې کې یو څه لري اندازه ونډه اخیستی شي همدارنګه وزارت داخله او دغه ټول ارګانونه یعنی ملي پالیسی په دې معنی چې په دې کې هغه ارګانونه ټول یو د بل سره یعنی یو ځای او په همغږۍ باندې دا کار وکړي له بعده مرغه په تیرو کلونو کې هم دغه وزارتو یا اداراتو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده نه وه یعنی امنیتی ادارو په دغه برخه کې مثلا د مخابرات و وزارت یا د اداره سره پوره همکاری کړی وای د عدلیه وزارت او همدارنګه نور مخابراتي شرکتونه یا خصوصي سکتور په دغه برخه کې باید دغه کوټلي قدمونه باید اخیستي وای چې دوی سیم کارتونه بدون د ثبت راجستر نه یعنی هغه دوی رسلرز یا هغه کس دوی سیم کارتونه خرڅوي یا په ساده اصطلاح چې مخکې تاسو دکاندار ورته وویل دوی دا باید اجازه ورنه کړل چې دغه سیم کارت مثلا خرڅ کړي تر ډیره پورې د مخابراتي شرکتونو هدف خو یوازې تجارتي دی نو دوی په دغه برخه کې کوښښ کوي چې ډیر سیم کارتونه خرڅ کړي حتی خلک تشویق کړي حتی کوښښ کوي چې یو شرکت خپل دوا یا درې سیم کارتونه په خپل مشتریانو باندې وپلوري اما په څنګ کې ملي پالیسی جوړول نور هیوادو ته وګورو یو پالیسی یا یو
سمندر اوس چې دا طالبانو کوم پروګرام شروع کړی دی چې باید ټلیفونونه ثبت راجستر شي فکر کوي دا به بیا د تجارتي فکر چې شرکتونو درلود چې خپل سیم کارت مقصد خرڅ کې پرته لدې نه چې هغه خستون کې راجستر کیږي کنه کیږي اوس به د ټلیفونونو په خرڅونکو څوک چې د ټلیفون تجارت کوي افغانستان ته وړي دې باندې به فشار راوړي چې وکولای شي دغه ثبت راجستر پروسه چې دوی پیل کړي دا پلي کړي
دقیقا ما وویل چې د سیم کارت خرڅون کې کاغذ شرکت وي یا د سیم کارت پلورون کې وي اوله نقطه د سیم کارت راجستریشن لپاره هغه ده همدارنګه د موبایل په راجستر کې دوی کوم کله چې موبایل یو نوی سیټ راځي نو د پلورلو نه مخکې دغه موبایل باید راجستر شي او یا دا چې د موبایل اوسنی کارونکي نو اصلی که دغه پروګرام په ملي سطح باندې یعنی تطبیقی کی نو بیا خو دا یو ښه نقطه ده هغه د ثبت موبایلو لپاره نشي کېدای ځکه هغه موبایلونه چې په خپل لور شوي دي د راجستریشن یا ثبتول یو پیچلې موضوع ده او په څنګ کې لکه څنګه چې د اوریدونکو پښتنه وکړه اسانتیا را منځته کول کېدای شي داسې یو پروګرام ورته جوړ شي چې په آنلاین باندې د مربوطه وزارتونو یا ارګانونو په لپاره یا په سایت باندې یو آنلاین فورم جوړ شي او یو کارونکی وکولای شي په یو لری پراته ولایت ولسوالۍ یا کلی کې وکولای شي د انټرنیټ په طریقه خپل هغه راجستریشن وکړي اما مخکې دنه چې راجستریشن یا ثبت وشي په دې برخه کې د پالیسی را مست کول او د ټول خپل ارخونو نظرونه او همدارنګه د ملت ته قناعت ورکول ډیر مهم دي په دې اړه هم په هوای ډیر مهم دی په تیر کې هم د سیم کارتونو د راجستریشن په برخه کې د ما په نظر یو د خندونو څخه دا واچې د ملت ته یا هغه سیم کارت کارونکو ته په دې اړه باندې هم په هوای ورکړل شوی نه و په ټوله کې دولتونه د دې حق هم لري او مسؤلیت هم لري چې د رجستریشن یا د ثبت د سیم کارت په خاصه په ځانګړې توګه که موږ وایو چې دغه پروسه په نورو هیوادو کې تطبیقیږي، نه تنها که تجارتي اهدافی بلکې د امنیتي یا د خپل اهدافو لپاره. په ټوله کې یعنی دغه نوی کار نه دی، نړۍ په نورو هیوادونو کې تطبیقیږي. خو د ما په نظر لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په افغانستان کې خاصتا د موبایلو په مارکیټ کې بل اوریدونکي مو وویل چې موبایلونه دلته هر ورځ تبدیلیږي یا جالی سیتونه هیواد ته راځي. نو دا پروسه په ټوله کې پیچلې ده، د ټکنالوژي له اړخه، د منابعو د اړخه، همدارنګه د بودیجې له اړخه، او په ټوله کې ډیره مهمه خبره ده کله چې دغه ډیټا یا معلومات د سیم کارت رجستر کېدو همدارنګه د موبایل د رجستریشن ترسره کېږي، کله چې دغه ډیټا ذخیره کېږي، دغه ډیټا ساتنه ډیره مهمه موضوع ده. ځکه په اوس وخت کې باسط اشاره وکړه چې د سایبر سیکیورټي یا هغه معلومات چې هغه دولتونه په خپل ډیټابیسونو کې ځان سره ساتي، د دې لپاره هغه امنیتي او د سیکیورټي لحاظه تدابیر نیول ډېر مهم دي. یعنی په دې برخه کې باید اول یو ملي پالیسي رامنځته شي، هغه قدمونه چې په امنیتي برخه کې ورته ضرور دي، خدای مکړه داسې نشي چې دغه ډیټا راټول شي او یا د ډیټا هک شي یا مثلا د ډیټا د بل چا لاس ته ولویږي. نو هر ټکنالوژي چې راځي په ټوله کې د موبایل کارول، انټرنیټ، سیم کارت او دغه هر څه چې دي، دا که څه هم چې د کارګونکو لپاره ډېرې ګټې لري، خو په څنګ کې د خلکو د خونه تشویشونه په دې برخه کې شته دي او تبعید چې ستونزې په دغه برخه کې ډېرې دي. خو امکان لري، خو وخت اړتیا ورته
مندنه سمندر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. که اوریدونکی نه وي وربشو بسیت ښه اوریدونکی رسره نشته، ښاغلی بسیت که تاسو راشم، تاسو مخکې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ته اشاره وکړه او یو اندېښنه چې کېدای شي زما په ګډون ټولو کسانو ته چې اوس د ټلیفونونو د ثبت او راجستر په اړه باندې اوري، دا ده چې که چېرې زه خپل ټلیفون ثبت راجستر کوم، دا چانس دولت ته، حکومت ته په لاس ورځي چې زه سرغړونه وکړم، هغه ما ټرک کولای شي، زما ډیټا ته لاسرسی پیدا کولای شي، که په هر لاروي هغوی کولای شي زما معلومات پیدا کړي، ځکه چې زما هغه ټول جزئیات د دوی سره ثبت او راجستر دي. خو په افغانستان کې اوس فعلا داسې قانون چې وکولای شي د دغه معلومات خوندیتوب تضمین کړي نشته ده، په داسې یو وضعیت کې بیا د کورنیو چارو وزارت د خلکو ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، لکه یو عام افغان ته دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده چې د دې ټلیفون په داسې یو وضعیت کې چې قانون هم نشته چې تضمین وکړي، د کورنۍ چارو وزارت یې ورنه ثبت راجستر کوي، څومره د اندېښنې موضوع ده دا خبره؟
دا واقعا سخته خبره ده هغه کسانو لپاره چې د خپل ډیټا د امنیت په هکله ډېر حساس دي یا د خپل معلوماتو په هکله حساس دي. یعنی دا خبره بيخي په دې زمانہ کې په دغه وخت کې نه منلو ور خبره ده چې د عوامو معلومات دي بغیر لکم قانون، بغیر لکم سټانډرډ څخه یو اداره هغه د معلومات ځان سره وساتي او د دې را بالکل موجود ده. سمندر ته اشاره وکړه چې سوګي هک کړي، که سوګي هک هم نکړلی په دې وزارت کې یا په دې اداراتو کې، دا خلک شته چې تا ډیټا د مختلفو کارونو لپاره استفاده کوي. نو د دې کار تر سره کول مخکې لدې چې یو منظم قانون موجود وي، منظمه پالیسی موجود وي، موجوده دا کار تر سره کول سختي زیږوي او بې اعتبارۍ زیږوي د ملت او د ادارې ترمنځ. دا یو 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 ناسنجیده کار زبولم زما په نظر.
یو بل ستونزه چې دغه کمرې چې طالبان حکومت په کابل او نورو ښارونو کې بندولې، او هغه څه چې ما کتلې، حداقل هغه کور کې چې موږ په کابل کې لرو، چې هغوی دننه په کور کې سکرین بند کړی، د دروازې په خوله کې کمره ده، بیا داسې ویډیوګانې او انځورونه په سوشل میډیا خپاره شول چې د نجونو ځینې ډله ییز عکسونه وو، او ویل کېده چې دا په کابل کې د کمرو لخوا اخیستل شوي دي، اوس په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېدل. دغه اندېښنه څومره ډېروالی شي چې د خلکو هغه شخصي عکسونه معلومات دا ورسر روزی او کم کسان چی تلیفون افغانستان که کاری دیت استاس توسیات سده چی پا موبایلونو کی چو گرزی چو کاری دا کم معلومات دا ساتن لپا موبایلونو کی زانو ساتی؟
بالکل کوم خبر ته چې تاسو اشاره وکړه زه بیا هم هغه د علم خبره کوم د بیسکس خبره کوم چې هغه نوي بیا دغه کارونه تر سره کیږي د کیمرو نصبول هم باید د دولت لخوا یو سنټرلایز یا یو داسې سیستم لخوا تر سره شوی چې یوازې دولتي هغه مخصوصو کسانو د کتلې او مخصوصو کسانو د ډیټا ته لاسرسی درلودلې چې هغه بیا هم یو قانون یو پالیسی یو ادارې یو چتر ته ضرورت لري دا غي د نشتون په وجه باندې ته عوامو باندې فشار راوړه کیمرې نصب کړه نصب کړل داغه څومره مشکلات زیږوي هغه محاسبه باید وشي او نصبولې په کم شکل وشي همدا موضوع د موبایلونو هم داغه د صرفات کړي چې د موبایلونو سخت کول نه مخکې یو نه سلواری فکر پکار دی او سلواری قوی تخنیکی ټیم پکار دی په نړۍ کې د لپاره سټانډرډز ډیولپ شوی دی هغه په نړۍ کې تخنیکی علمی پرکټیس شته دی چې هغه دغه په طریقه کې چیرته دا کار وشي نو عوامو ته تکلیف کمی او هم فائدې ډیروي نتیجه یې خوي نو دا باید د تشویش خبره وي چې زمونږ په هیواد کې د نور هیوادونو سره د سیالې لپاره یا ورته یو کار کولو لپاره موږ هغه اساسات هیر کو او یو کار فقط تر سره کو هغه سایډ افیکټس یا هغه ضرر په نظر کې ونه نیسو هغه د ټولنه کې عوامو لپاره رښتیا هم سختې زیږوي او خلکو د تشویشونه ډیروي او دا په ځای تشویشونه دي
سمندر صاحب کته سره ته وایي دغه پالیسی چې اوس طالبان ور باندې کار کوي یو نیم کال کېږي چې دوی ور باندې کار هم کړی دی یو ورځې وروسته به مخې ته وړي یعنی که افغانان وغواړي که ونه غواړي دوی به دا کار کوي که پالیسی وي که نه وي که قانون وي که نه وي دوی دا کار کوي خو په دې برخه کې هغه کسان چې په مختلفو ادارو کې کار کوي کېدای شي دوی ستاسې غږ واوري دوی ته څه ویل غواړي او خپل هغه کسان چې ځي خپل موبایل ثبت راجستر کوي دوی ته څه وایي
ډیره مننه لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه دلته دوه موضوعګانې دي یو دا چې د سیم کارت طریقه یعنی تلیفوني اړیکې دي او دوهم مخکې چې واسط شو تاسو په دغه برخه کې اشاره وکړه د تصویرونو یا د هغه ډیټا چې د سمارټ فون یا د تلیفونونو د طریقه مثلا تبادله کیږي دغه ته لاسرسی دی په ټوله کې د مخابراتو د تنظیم قانون چې په افغانستان کې یعنی په جوړ شوی و از فکر کوم چې تر اوسه به هغه د تطبیق وړ وي مخابراتي خدماتو ته لاسرسی اصلا یعنی هیڅ څوک باید ونه لري د مخابراتي شرکت په شمول هغه کارکون کې چې په مربوطه ادارات یا ارګانونو کې کار کوي هغه هم حتی نشي کولای چې دغه ډیټا ته بدون د اجازه یا هغه چې د لوړ سطح باندې دوی ته امر کیږي هغه کده عدلیه وزارت خانوي په خو وخت کې مثلا په غټو جرایم او په چړلو په وخت کې که باندې وخت ضرورت شي د عدلیه وزارت کولای شوی چې مربوطه ارګانون نه به شخص پر باندې معلومات را وغوړي اما دا چې تاسو ویل په رسنوی کې بعض وخت تصویرونه یعنی راوځي د کیمرو د خانه ده خو یو جدا موضوع ده موبایل د رجستریشن سره یعنی کوم اړخ نه لري اما د ډیټا په خوندیتوب کې په ټوله کې او په دې اړه د ډیټا د ټولولو نه وروسته په دې اړه هغه تخنیکی سیستم را منځته کول او په دې اړه ضمانت چې دغه ډیټا به یعنی د بل هدف لپاره نه کارول کیږي که موږ په تاسو وګورو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مثلا که یو عملی مثال درکړم په اروپایي اتحادیه کې د اتحادیه په سطح باندې د ډیټا پروټیکشن یا د ډیټا د خوندیتوب د یو قانون لري بیا هر هیواد خپله پالیسی لري په دغه برخه کې نړیوالې پالیسۍ موجود دي چې آی ټی یو یا انټرنیشنل ټیلیکومونیکیشن یونین یا په پښتو کې د مخابرات نړیواله اتحادیه چې افغانستان هم په پاتېرو کلونو کې د آی ټی یو غړیتوب لري نو هیوادونه په ټوله کې هغه غړي هیوادونه البته د مسؤلیت لري چې د ډیټا محرمیت او د مخابرات محرمیت دوی باید درناوی ولري دغه ډیټا نه باید غلطه استفاده شي او نه همدارنګه د نور اهداف لپاره په بل چا باندې وپرول شي. که موږ تاسو وګورو په ټوله کې یعنی کله چې موږ تاسو خپل موبایل ته یو اپلیکیشن انسټالوو یا حتی که موږ د خپل نوم تخلص او د تولد تاریخ یا ډیټا که موږ یو چاته ورکوو حتی که یو څوک د یو کمپنۍ سره د کار په اړه باندې خپل سی وی شریکوي هغه کمپنۍ مخکې دې نه چې دوی دغه ډیټا پروسس کړي یا هغه ډیټا مثلا ولولي دوی اول د هغه کس نه چې دوی ته غوښتنلیک لیږي و اجازه اخلي او دغه اجازه اکثر وخت یا په کاغذي شکل باندې یعنی امضا ده لاسلیک دی یا په الکترونیکي توګه باندې لاسلیک دی. که موږ تاسو خپل موبایل لپاره یو اپلیکیشن انسټالو په ډیر یو وغده متن باندې په انګلیسي باندې دوی هغه ډیټا کلکشن پالیسی او همدارنګه د ډیټا پروټیکشن پالیسی او همدارنګه د دوی هغه اهداف یا موخې دي چې دوی هغه ډیټا څنګه جمع کوي کومه ډیټا د تاسو نه اخلي او دغه ډیټا د ټولولو موخې څه دي او کله چې په آخر کې یعنی هغه مشتری دغه ډیټا په حق باندې دوی ته اجازه ورکوي او په انګلیسي کې ورته ډیټا کنسنت ورته وایي بل آخر یو ټیک مارک باندې کلیک کوي یا دوی ورته اجازه ورکوي او بل آخر هغه ډیټا د هغه سره ثبتېږي. نو په ټوله کې دغه موضوعات ډیر مهم دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل د یو ملي سطح باندې پالیسي رامنځته کول د مربوطه ارګانونو ترمنځ همغږي هغه په هر وخت او په هر نظام او هر وخت وي. مهمه ده که دغه سیستمونه رامنځته کیږي دا باید په اوږدمهاله کې داسې نه شي چې یو سیستم جوړ شي او سبا دغه سیستم په بل سیستم باندې معاوضه شي یا تعویض شي. له بده مرغه په تیرو کلونو کې که موږ وګورو اکثره دغه کارونه چې په دغه سطحه کې کېدل په موقتي توګه باندې دوی یو اوږدمهاله لیدلوری نه درلوده او په ډېره کې د ناکامۍ علت یې د ما په نظر همدغه و هغه که په نورو برخو کې و همدارنګه د مخابراتو په برخه کې د سیم کارتو په برخه کې او یا په نورو ټولو برخو کې. او د ټولو نه بله مهمه خبره لکه څنګه چې ما وخت کې وویل عامه په هوای دی چې ملت ته یا خلکو ته په دغه برخه کې په هوای ورکړل شي. عامه په هوای خپله همدغه معلومات چې دوی د ډیټا کلکشن او د ډیټا پروسسینګ او د ډیټا پرایوسي یعنی په ساده توګه کوم وایو چې د معلومات د څه موخو په خاطر باندې دوی ټولوي او اهداف یې څه دي او دا به څنګه ساتل کیږي آیا په دې برخه کې ضمانتونه موجود دي که نه. نو دا ژور تخنیکي بحثونه دي دا چې په دې اړه باندې مکمل روښانتیا نشته او نو په دې اړه د ما په نظر باندې قضاوتونه مخکې یو څه ستونزمن دي.
مننه کور ودان ښاغلی سمندر. ښاغلی بسیط تاسو ته راځم که په لنډو کې دا هم راته ځواب کړئ چې یو څوک ډېر تشویشي وي اوس دغه پروسه واضح نه ده چې طالبان په کومه طریقه باندې ټلیفونونه ثبت راجستر کوي خو دا لړۍ روانه ده خو یو څوک تشویشي ده او تشویشي دا وي که ټلیفون مې ثبت راجستر کړم سیم کارت مې ثبت راجستر وي او طالبان کولی شي یا هر څوک کولی شي زما هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي که چېرته زما موبایل روک شي یا څه سرغړونه وکړي. دوی ته څه ویل غواړي چې موبایل کې لکه ځینې کورنۍ داسې وي چې بیا حتی د موبایل کارول بندوي وي خی مې کاروه چې دومره ډېر جنجالونه ستونزې زیږي. دوی ته څه ویل غواړي دوی څه وکړي؟
دو جلا خبرې دي. د سیم کارت رجسټریشن چې دا جبري کیږي ځکه هغه سیم کارت کنټرولېږي له دغه څخه د مخابراتي شرکتو څخه هغه بندولای شي درته. دویمه خبره ما مخکې ادواري د سیریل نمبر یا د آی ایم ای وکړله که څوک وغواړي چې دغه تشویشونو نه ځان خلاص کړي نو وای فای د کور کې تیره کړي او خپل وای فای موبایل د وای فای سره وصل کړي نه ترې آی ایم ای نمبر غواړي نه موبایل رجسټریشن ته ضرورت شته او نه بل شي ته لکه څنګه چې پاکستان کې دا کار ډېر خلک کوي یو ساده موبایل اخلي له هغې نه به انټرنټ بل موبایل ته کاروي تر څو پې نظام پوه نه شي هغه ټیکس مسله یې ونه شي. بله خبره زه باید وکړم چې هغه د موبایلونو رجسټریشن تر اوسه جبري شوی نه دي او نه په عوامو دا جبري کیږي. دا په دوکاندارانو کاروباریانو او هغه څوک چې موبایلونه راوړي د هیواد د داخلي دو وخت کې او یا په هیواد کې خرڅلاو او اخیستلو وخت کې باید دا کارونه ترسره شي. دا په عوامو باندې جبري کیدلی هم نشي ځکه دا کنټرول که مرکزی دینه نه کیږي لکه د مخابراتي شرکتونو نه د سیم کارتونو کنټرول کیږي خو د داسې موبایلونو بیان شي کیدلی مګر که دوه اعلان وکړي رسمي کم قانون پاس کی چې کم ایم ای چې موږ سره ثبت نه و هغه موبایلونه بندوو باغ صورت کې بکیده لشي دوبل کې نو پهلن که څوک ډیر تشویش لري اول خو راځي شوی نه دی د هوا ډیر زیات موبایلونه نه دی راځي شوی ډیر زیات خو بیا هم کدا کار غړندې شو او رجستریشن ډیر شو هغه کولای شي چې یو وای فای تیر کی او یا د یو بل موبایل نه انټرنیټ واخلي او په دې صورت کې موبایل نه استفاده کوي.
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو هر یو د پوهنتون پوخنۍ استاد او د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې پوخنۍ ټیم لیډر او امیر چوسمال په جرمني کې د ټکنالوژي او نوښت په برخه کې څیړونکی دی رحیم الله سمندر او د خوندیتابا یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل بسط نه چې تر دا دمه موز معاملتي وکړه. او له تاسو اوریدونکو شاړي کوم نیولې و تر بل پروګرام ښه چاره.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com